د ماسپخین دوه بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم د ځوان فکر پروګرام زما صفی الله ستانگزی په کوربتوب او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری اوري. په دغه پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې افغان ځوانان آیا بهر ته په رسیدو باندې خپلو هیلو ته رسیږي، هغوی په بهر کې څه ستونزې لري، د ځوانانو د کډوالۍ سببونه څه دي، او هغوی چې په هیواد کې دننه دي د کډوالۍ په اړه باندې څه نظر لري. په همدې ارتباط باندې به د خپلو میلمنو سره هم خبرې وکړو. د افغانستان یو کډوال حیران شینواری چې اوس په لندن کې اوسي، دای د پروګرام میلمه دی. همدارنګه هیله هدایی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو محصله ده، دا به له کابل سره خبرې وکړي. ولی محمد کنډیوال هم په اروپا او افغانستان کې کارونه کوي، دای د کډوالو د برخې یو محقق دی او په دې اړه باندې لبیلابلو کډوالیو ټولنو سره کار او فعالیتونه کوي. له دوی سره به په همدغو پاسنیو مسئلو باندې خبرې وکړو. اوس ښاغلی حیران شینواری را سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. لومړی دوی ته ښه راغلاست وایو، کرا کرا به نور میلمانه هم را پیدا کړو. شینواری صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسیږئ، خپله کیسه راته وکړئ. لندن ته څنګه ورسېدی؟ آیا لندن یا بریتانیا ته پر رسیدو مو هیلې پوره شولې؟ هغه هدفونه مو چې ټاکلي و مخکې له مخکې څنګه؟
سلامونه احترامات او نیک هیلې اغلستان صاحب. لومړی تا ته خپل تخنیکی ساسو تخنیکی همکار ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته دمګړې چې موږ څوک اوري سلامونه هیلې ده چې د روغ صحت جامع به پرتنی. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې لومړی خو زه په لندن کې په دنده بوخت یم، اوسېږم په جرمني کې، او لس کاله وړاندې تقریبا زه جرمني ته راغلی وم. او نه، هیلې ته هېڅکله نه یم رسېدلی. هغه ارمانونه او هغه هیلې او کومه تمه چې ما درلوده د المان ته په رسېدو باندې او د وخت په کتو باندې او د تجربو د وخت سره په تجربو لاسته راوړلو باندې هغه زیاتې هیلې پوره نه شوې. خو ولې یو څه هیلې چې تقریبا 50% به زه ووایم چې له ډېرو زیاتو کوششونو، زیارونو، تکلیفونو څخه وروسته ورته رسېدلی یم، هغه دي چې یو څه تحصیلات دي او یو څه هم د ژوند نورې لارې چارې اسانتیا او برخه ده، نور تقریبا نه یم رسېدلی.
مننه کوم د تاسو له نظره. بل میلمه هم همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره وسلیږي، ښاغلی ولی محمد کنډیوال. خو تر هغې مخکې به تاسو ته ووایم چې درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په همدغو موضوعګانو باندې راته ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0800 822 255 او 0909 203 540. دا مو کورنۍ شمیرې دي. که په بهر کې اوسیږئ 00 40 12 46 01 مو د نړیوالې شمیرې دي. همدارنګه آسانه کولی شي چې د ازادي راډیو په سکایپ باندې زنګ راته ووهئ. ازادي ډاټ ریډیو زموږ د سکایپ ادرس دی، کولی شي همدا اوس هم زنګ را ووهئ. او د پروګرام په جریان کې به چې یو ساعت دوام کوي را سره خپل نظریات شریکوئ. البته هغه کسان چې په بهر کې اوسي هغوی ته به لومړیتوب ورکوو، خصوصا هغه کډوال چې تازه بهر ته تللي دي. نو اوس ښاغلی ولی محمد کنډیوال د ټلیفون په کرښه را سره وصل شو. کنډیوال صاحب، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو چې په اروپا کې او همدارنګ په افغانستان کې کار کوي د کډوالو په برخه کې، دا راته ووایي چې ځوانان څه وایي، د دوی عمده هدف څه دی چې له افغانستانه ځي په سختو لارو باندې غواړي اروپا ته ورسیږي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته؟
ډېره مننه ستانکزی صاحب. اول خو تاسو ته او بیا د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. کور ودان، خوشحاله اوسئ. اصلا د لاملونو په برخه کې چې یعنی ځوانان ولی او یا د څه دپاره دغه سختې لارې غوره کوي، د مرګ ګواښ مني، د مرګ په سترګو باندې ویني، ځکه موږ ډېرې پېښې هر کال لرلې او لرو یې. بیلابیل لاملونه کېدلی شي، خو په عمومي توګه چې خلک په مشخص ډول ځوانان مجبوریږي چې کډوال شي اروپا ته مخه وکړي یا نورو هیوادونو ته، تر ټولو لومړی او تر ټولو مهم کوم لامل چې دی هغه جګړه ده.
بله،
دغه جګړه ده چې د ځوانانو لپاره یې د کار فرصتونه کم کړي، دغه جګړه ده چې نهیلي په ځوانانو کې زیاته کړې ده، همدغه جګړه ده چې ځوانان هغه د کار فرصتونه دلته نه لري، هغه ارمانونه چې په خپل ځان سره یا د ځان دپاره کورنۍ دپاره لري، د هغوی د پوره کېدو دپاره دوی مجبوریږي چې یو طرف ته مخه وکړي. نو ریښه چې دا د کډوالۍ، د افغان ننني کډوالۍ، البته د تېر نه، د یو خصوصا د نن کډوالۍ خبره چې کوو، هغه د 1990 په بخښنې سره د ثور انقلاب نه راوروسته بحث دی چې د افغان کډوالۍ شکل چې دی هغه یو څه بدل شو. او په اول سر کې جګړه ده، دویم یې ورسره، البته دا دویم او درېیم نورې چې دي دا د جګړې نه رازېږېدلي لاملونه دي چې هغه روزګاری ده، هغه په وطن کې د ښو یا د بهتره کارونو دپاره زمینه نه ده برابره، داخلي بېځایه کېدنه د ځینو طبیعي آفتونه خو هغه هم یو لامل دی، ولې په دې کچه به نه وي. په هر صورت بنیادي خبره چې ده هغه جګړه ده، ورسره په څنګ کې بدبختانه ځینې نور کلتوري مسایل هم شته دي، په دې معنی چې ځینې ځوانان چې کله د اروپا کې د میشتو افغانانو تصویرونه ګوري په سوشل میډیا باندې، په مشخص ډول فیسبوک باندې، یا ځینې وخت د هغوی چې کله هیواد ته راستنیږي دلته، ځینې وخت د هغوی ښه او بده یعنی ودونو یا نورو مسایلو کې مصارفو ته ګوري، د هغوی مونږ په ساده اصطلاح ورته وایو چې کاش و فش ته ګوري، دی تشویقیږي او فکر کوي چې زه ولې له هغه ترزوی نه ماما زوی کاکا زوی نه ټیټ راشم. نو بنیادي طور رخته ورباندې بنیادي توګه باندې جګړه ده، ولې ورسره په څنګ کې نور لاملونه هم شته دي.
مننه کوم کندیوال صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل جګړه د افغانستان د ځوانانو د کډواله کېدو لومړنی او اصلي دلیل هم بلل کیږي، دا چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي، او له هغه راهیسې چې په 2015 کال کې اروپا ته د تګ راتګ شرایط نسبت نورو وختونو ته اسانه شول، ګڼ افغان ځوانان د اوبو او یام د ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسول. البته له ډیرو سختیو او خواریو وروسته په ټوله کې اوس په جرمني کې چې د تازه ورغلیو کډوالو ډیر شمیر لري، پکې 2.5 لک افغانان اوسیږي. په دې ډله کې ډیر هغه کسان دي چې له 2015 کال راهیسې جرمني ته ځانونه رسولي دي، او اکثر هم پکې ځوانان دي. همدارنګه په بریتانیا کې هم شاوخوا 80,000 کسان اوسیږي، او په دې ډله کې اکثر ځوانان دي چې له فرانسې په ډیرو سختیو باندې په دې توانیدلی دي چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. په ترکیه کې هم د تازه شمیرو له مخې څه باندې 1,60,000 افغانان اوسیږي، چې له ډلې اکثر هغه کسان دي چې د ایران له لارې په قاچاقي شکل باندې ترکیې ته ځانونه رسولي، او په دوی کې ګڼ کسان داسې هم دي چې اوس غواړي نورو هیوادونو ته پناه یوسي، او په ترکیه کې خپل غوښتنلیکونه د ملګرو ملتونو استازولیو ته سپارلي دي، او شپې ورځې په همدې تیروي چې وکولی شي د هغو هیوادونو ویزې او اقامتونه ترلاسه کړي. په ټوله کې ګڼ شمېر افغانان بهر اوسیږي، او لکه څنګه چې وویل شول د دوی د تګ یو عمده عامل په افغانستان کې د ورځ تر بلې زیاتېدونکی تاوتریخوالی یادیږي. دا چې په خپله کابل کې خلک په دې اړه باندې څه وایي، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصله هیله هدایي هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه خبرې کوي. هیله، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلې. د کابل په پوهنتون باندې برید وشو، دغه مخکې هم افغانستان بیا په تیره پلازمینه کابل له ګڼو تهدیدونو سره مخ وو او لا هم دغه تهدیدونه شته. ځوانان څه وایي، ستاسو خورلنې څه وایي، هغه کسان چې تاسو پیژنئ هغوی څه وایي؟ دوی هم آیا غواړي چې کډواله شي یا اروپا یا نورو خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د څرګندونو په وړاندې غواړم ووایم چې که څه هم په یو هېواد کې د کډوالۍ اساسي لامل په ډېریو هېوادونو که چېرې موږ په افریقایي هېوادونو کې وګورو، په لاتیني هېوادونو کې وګورو، لاتیني امریکا هېوادونو کې وګورو، د کډوالۍ تر ډېره لامل اقتصادي لاملونه وي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د کډوالۍ اساسي لامل امنیتی ستونزې دي. تاسو هم معلومه ده، مخکې تاسو هم څرګندونه وکړه، تاسو د کابل پوهنتون د دې څخه یادونه وکړه. له بده مرغه سي پي ار کې خپله هم زه په حقوقي مرکز کې وم، د شتاش په حقوقي مرکز کې، او یو څو دقیقې وړاندې له برید نه موږ راوتلو او حقوقي مرکز ته بریدګر ننوتل او خپل برید یې ترسره کړ، یو وحشتناکه برید. که څه هم زده کړیالان په څرګنده توګه باندې که څه زما ملګري دي او یا هم هغه فعاله زده کړیالان دي چې موږ ورسره د پوهنتون په کچه او یا هم د کابل په کچه کار کوو، فعالیتونه ترسره کوو، هغوی که څه هم په څرګنده توګه د کډوالۍ او یا هم د همدې برید د اغېز لاندې کوم څه نه وایي، ځکه چې موږ د کمپرستي احساسات دي دلته، نو ځکه دومره په څرګنده توګه د څه شي وړاندوینه نه کوي. خو بیا هم دوی ډېر قوي رواني اغېز لیدلی دي، د دوی په روح باندې ډېرې پیاوړې منفي اغېز ښندلی ده، او دا کېدای شي چې تر یو بریده باندې د افغانستان د ځوانانو په پرمختګ باندې یو ډېر منفي رول ولوبوي، او تر ډېره همدا اغېز کولای شي چې هغوی یا هم ځینې نورو کارونو او په ځانګړې توګه کډوالۍ ته اړ کړي. کډوالۍ که چیرې موږ د یو هېواد اساسي او هغه ارزښتمنه سرمایه وګورو، پانګه وګورو، هغه د یو هېواد ځوانان تشکیلوي. کله چې موږ په یو مرکز کې د یو هېواد په پلازمینه کې د دا ډول بریدونو د دا ډول ترهګریزو پیښو ښکار واوسو، نو دا واضح خبره ده، دا یوه څرګنده خبره ده چې په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي، او هغوی په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه کډوالۍ او دې ته ورته نورو مسایلو ته اړ کوي. او د دې نه وروسته که چیرې موږ وګورو، هره ورځ د کابل او د دې تر څنګ په نورو ولایتونو کې هره ورځ ترهګریز بریدونه ترسره کیږي، د ځوانانو په روح باندې ډېر یو منفي اغېز لري، او هغه اړ کېږي چې کډوالۍ ترسره کړي.
ډیره مننه کوم هیله هدایي، وچ په مفصله توګه باندې خپل نظر راک. هیله هدایي هم د کابل پانتون مواصله ده، البته په یوه ورځ باندې لکه څنګه چې دوی وویل چې په کابل پانتون باندې ډله ییز برید وشو، دا هم په کابل پانتون کې د ګڼو نور محصلینو تر څنګ و. البته په برید کې شاوخوا د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 21 کسان، خو په غیر رسمي شمیرو کې چې چارواکو نه دي تایید کړي 30 کسان وژل شوي، او څه باندې 50 نور ټپیان دي، اکثر د پانتون محصلینو ده. او تر هغه مخکې په کابل کې ګواښونه او امنیتي پیښو زیاتېدل د دې لامل شوي چې ګڼ افغانان بهر ته د تګ زړه ښه کړي، که څه هم چې د بهر لارې په ډېرې سختۍ باندې تېروي، خو ځانونه غواړي امن او خوندي ځایونو ته ورسوي. ور به شو بیرته لندن ته. شینواری صاحب، لکه څنګه چې د لارو د سختي په اړه باندې ګڼ راپورونه دي، په هغه کسان چې له ترکیې نه تر یونانه پورې په اوبو کې ځي، دوی اکثر په داسې کښتیو کې یا په وړو قایقونو کې ځي چې د چپه کېدو یا هم د ډوبېدو ډیر زیات خطر شته، او ګڼ ځوانان په همدې لارو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه چې بیا په وچو لارو باندې د بلغاری له لارې یا د چې بلاخره اتریش او د نورو ځایونو ته راوځي، په دې لارې راځي، په دې لار کې د امنیتي ځواکونو، قاچاقبرانو او د پولیساتو خلکو لخوا، یادګاردانو لخوا ځورول کیږي، وژل کیږي، ټکول کیږي. تاسو آیا داسې ځوانان پیژنئ چې له دغو ټولو سختیو خواریو سره سره یې ځانونه رسولي، یا اوس په خپل تګ باندې پښیمانه وي، یا ووایي چې ولې راغلي او دومره سختۍ مو تېرې کړي؟
بله، او ستنګ ده سب زه خپل یو یادونه باید وکم، زه پالمان کې خپل پولیس سره ترجمان وم، او ډیره داسې افغانان چې دا وی هغه دوسیګان یو هغه کذیبه ما ترجمه کولی په غو کې یو برخه یوم دلارې دراتک برخه و پلارې براتک برخه کې هغه کیسې او هغه انزورونه چې بدغه ځوانانو خلکو ته البته د المان پولیسو ته او همداسې مونږ ته وایي کیسې کولې بیخي ډېر زیات دردونکي وو. ماته یو افغان ځوان چې د سلیرو شو کال وو او خپا او لاس یې مات وو زه شفخانې ته ورغلی وم پوښتنې ته او یو څو خبره پوښتنه د انټرویو لپاره هغه کیسې راته وکړلې. هغه په وهلو او په ډبولو باندې د څلور ملګري چې د سره یو ځای وو په لاره باندې هغه خورا نمل ته پلار کې په ځنګل کې للوږې او له یخنۍ مړ شوي وو او دای پاتې وو. دای هم چیرته د قانانو ته یو هم غره ته څوک تللي وو پر سکار پسې هغوی ته په لاس ورغلی وو بیا ډبل راوړی وو هغو خپې لاسې ور باندې مات کړي وو. د هغې نه وروسته یې وهلی وو ډپولی وو. ډېرې ستونزې شته ډېرې زیاتې ستونزې شته په لاره په راتګ باندې فلحال که مونږ تاسو یې شاهدي وو په کلاس کې تېره ورځ مې د یو ملګري سره خبرې کولې وایي په لاره مې ورور مړ شوی دی مې ولی مړ دی وایي د المان په طرف باندې راته وو چېرته کومو کوردانو قاچاقبرانو ته غلو ته پلاس ورغلی دی او د پیسو په مقابل کې وهلی دی ټکولی دی تر دې چې حتی خپل ژوند دې له لاسه ورکړی دی. د دې پرته له دې چې لوږې دي ستونزې دي په لاره کې پیدا مزلونه دي او همداسې د غلو یېره ده له دې پرته نورې داسې ستونزې ډېرې شته دی چې تر اوسه ورنه هغه ځوانان چې د راتګ هوډ کوي نه دي خبر. یو ستونزه یې دا ده چې د افغانستان تر ترکیه پورې را رسېدل دا ډېره مرګونه لاره ده د ایران نه چې ترکیه ته راوړي ډېری ځوانان خپل ځوان هلته له لاسه ورکوي بیا چې له ترکیه نه راوړي لارې د پخوا په څیر نه دي. پخوا به د یونان لاره وه ایټالیا ته به راتللې او بیا همداسې فرانسې ته به ماجر راتلل یو سا سانتیا وه پکې اوس ډېرې زیات مرګونې ده په رومانیا په بلغاریا او همداسې په سربیا او په دغو لارو باندې راځي او هلته شپې او ورځې لس لس ورځې پنځلس ورځې داسې ډېرې ځوانان شته دی چې په ځنګلونو کې په یخه یخنۍ کې پنځه ورځې شپږ ورځې پرته لاړینو توکو د پوتیری کړي دي پرته له خورا کړي رضوانان په دغه لارو کې پاتې شوي دي مړه شوي دي. نو ډېرې زیاتې ستونزې شته په دې لاره باندې او داسې هیڅوک نشته داسې ځوان چې راغلی او هغه د دغه دومره تکلیفونو نه وروسته را رسېدلی او بیا ویلي چې زه خوشاله یم او شکر دی چې اوس دلته یم. هر ځوان چې راغلی دی پښیمانه دی پرته له هغه ځوانانو چې دلته راغلي دي او لیک لوست او زده کړو ته یې مخه کړې ده او د خپل ارمانونو او د هیلو تدرسولو په خاطر باندې ځان کوم ځای تر سره لري.
په دې ارتباط به خغلی شنوارې بیا هم خبري وکړو چې افغان ځوانان اکثر په کوم کارونو بوخت او څومره فیصدی کوي په خو کارونو باندې بوخت او څومره په وړو یا تور کارونو کې هم شته چې د ورځې کار کوي او په سختۍ باندې ژوند کوي. په دې اړه به وروسته بیا خبري وکړو خو اوس یو اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مزنګ راوهلې آیا داسې کومه تجربه خاطره تاسو لري کومه قصه چې پراته وای چې ځوانان په څومره سختۍ رسیږي او د څه لپاره تللی دي که تاسو څوک پیژنې مهرباني.
سلامونه محترم تو ته درنو میلمنو ته د افغانستان عزتمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم فضل هادي وردګ ما د وردګ باندې چا کولسونه نه پلیکا کې وصل شوی.
ها مهرباني وکړئ ما خو ویل چې که تاسو کوم نظر لرئ نو مهرباني وکړئ. اوه مهرباني.
اول خو دا یو واقعا چې کوم دولت اسی هغه ډېر د دېګي لکه زه یو کیسه درته وکړم د نیو یو دوست و بیا د ایران په لیار چین او په دغه په دالا باندې په سلام له مسلطه کې بیا غیو ورور ته وجل کی بیا کله چې دغه بل ورور دغه په سلام په بل ورور باندې تیږي ورته لای کی یو خبره په باندې چې بیا نو چې کله مو ته کیسه وکړې باور وکړې و در ډول نو دا څه دا چې افغانان ډېر دردي ګیري هلته چې په ډېرو سختیو ورسي یا ترکیې ته ورسي یا مالیزیا ته ورسي یا جرمني ته ورسي هلته بیا په ډېر کمه سترګه ورته کتل کېږي که په یوه رستورانت کې کار کوو یا په یوه په اصطلاح په یوه کور کې کار کوو هلته د دې معاش هم کم وي او په ډېر یوه کم نظر باندې ورته کتل کېږي. نو بدبختي زه شته ډېره ده افغانان ډېر ودربېدل ډېر د مایانو خوراک شول ډېر په کښتیو کې غرق شول ډېر لیوانو وخوړل. نو درنو مېلمنونو مې دغه پوښتنه ده چې موږ ته موږ باید څه وکړو او هغه کسان چې هغو دولتو ته موږ ورڅو هغه د موږ سره که داسې رویه لکه دغه اوس بشردوستي نه ده چې د بشر ته داسې یوه رویه کېږي چې هغه په اصطلاح پلیار کې وژل کی یا د مړای پلیار کې بیابون باندې پاتې کی هغه د سپیو د لیوانو خورو کی زه خدام دردی نه بولم نه په اصطلاح بشر دوسیت بولم لکه د نور ممالک شوی چې موږ ولا بشر ته احترام لرو زه د احترام نه بولم نو څه باید هغه دولتونه وکړو څه باید موږ وکړو
مننه بل اوریدونکو به هم راوخلو دوه نور اوریدونکو راخلو مهرباني وکي بلې زموږ تخنیکی همکار وایي چې اوریدونکو زنګونه راوي په دې ارتباط باندې اوریدونکو نظرونه هم واخلو کڅوکوینو روابه خلو مهرباني وکي څوک پروگرام خاتمه ناوري څه نظر لري په دې ارتباط ښه فکر کوم د دې ټلیفون بند شو بل اوریدونکو هم لرو که څنګه ښه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په سکایپ باندې هم البته ازادي ټکی رادیو باندې زنګونه راوي ځکه چې زموږ ټلیفونونه اکثر مصروف شوي دي اوس اوریدونکو لرو دا اوریدونکو برا واخلو بیا به وروسته برته ملمنو ته وګرځو مهرباني وکړئ پروګرام کاوري نظر مو را سره شریک کړئ او مننه
بول خواسته جنگونه دیده دار خواسته اقتصادی مشکلات دید مجبور دید که یقانان درست دارد اگر مونگا خوده در تجاری ها دید انشالله رسمی سیلاک یا ایران در اصل ایران اگر در تیتا بخواست از مون مجبوری در اصل دارد با تکار نشتا دیشتاری دارد خلق بسیم سر ما همه دید مثل نوانسان که خال دو تجاری دارد اینه برابر خیلی و یا با تکار خانی و نوخان خو بیانیا نوشت با دیشوال
مننه کوم یو اوریدونکو زنګ راوالی او دی ویل چې د اقتصادي مشکلات او د بیروزګاری په خاطر باندې د هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي او بلاخره ځان ترکیه او نور خوندې ځایونو ته ورسوي فکر کوم د سکایپ لاري هم کوم اوریدونکو شته مهرباني وکړئ لکوم ځای مو زنګ راوالی دی تاسو دوی د سکایپ لاري اړیکه پرې کړله خو خیر زه به بیرته له میلمنو ته ورستون شم ښاغلی شینواری له تاسو به یوه بله پوښتنه هم دا وکړمه چې لکه څنګه چې زموږ اوریدونکي وویل هلته دولتونه بهرني دولتونه له افغانانو سره څه ډول چلند کوي په کومو کومو کارونو کې دوی بوخ دي د چلند په اړه راته ووایي
پروس دایز ته دا وایم کړه دا هر څه د شخصیت پورې اړه لري نو تر ډیره د مبه خبره سموي پالمان کې عدالت ډیره داسې ماجرین شته چې په ډیرو خو پوسټونو باندې کار کوي او په پنتونونو کې زده کړې کوي او خپل کاری ځایونو ته چاته موږ ورغلی ما بیا یادونه باید وکم یو څو وخت مخکې مې د مجلې لپاره د یو راپور په اساس باندې د ډیرو افغانانو حال واخیست او هغه افغانان چې هلته په کار کې بوخت وو ډیر زیات خوشحاله وو او په ډیره ښه سترګه ورته کتل کیږي البته هغه ماجرین چې کوم د خلاف قانون کاری نه وکړي او ژبه زده کړي وي او ځان کوم ځان ته ځای ته ځان رسولي په دویمه کټګوري کې هغه ماجرین دي چې هغه راضي او قانون په ځان نه مني یو هم له قانون سره غړونه کوي او یا هم ژبه نه یادوي او بیا نو ښکاره خبره ده چې په کار کې ورته ستونزې دي او په همداسې دې ترڅنګ ورته د پولیسو او یا هم د دولت تلارې شاید چې تنګسوي زوریدلې خو که په عموم کې د ماجرو سره په چلن وګورو خاص کر په جرمني کې چون کې چې خپل په جرمني کې یم او دلته پاتیشو یم خه چلن ور سره کیږي هیڅ کله داسې څوک مانی دي د تر اوسه چې هغه د ماجر د کوم د ماجرینو په اړه کوم غلط نظر ورکړي یا هم ویلي چې ادابت خلک دي انسان په سترګو ورته کتل کیږي او هغه څوک چې قانون په ځان پلي کوي او ژبه زده کوي او خپل کار کوي خپل کور ته راځي او دیوادي انسان په هیڅ باندې ژوند کوي نو هغه په هغه سترګو ورته کتل کیږي لکه څنګه چې نور انسانان ورته کتل کیږي او ډیر کم به داسې خلک وي چې هغوی ستونزو سره مخ وي او هغه خلک چې البته ژبه نه یادوي او خپل مسلک نه یادوي او بیکاره وخت یې ربی نو هغه سره لازمه خبره ده چې هم وګړي هم ماجرین او مخپله اروپایان ورنسره ټکوي.
هله هدايه له تاسو به دا پوښتنه وکړو چې دی افغان ځوانې په توګه باندې دا چې د افغانستان څخه باندې 50% یا نږدې 50% نفوس ځوان طبقه جوړي چې دا د افغانستان یو تفاوت دی د نورو اکثرو هیوادونو سره، دغه قشر ته څومره توجه شوې ده، څومره د دوی پریکړو ته، د دوی ژوند ته څومره اهمیت ورکول کیږي، په ټولو برخو کې ټولنیزو سیاسي او اقتصادي کې څومره دوی ونډه لري چې بالاخره دوی په ټولنه کې فعال رول ولري او نور کډوالیو ته یا له هیواد بهر وتلو ته زړونه ښه نه کړي او په خپل هیواد کې ځان وګوري او فعال واوسي.
لکه څرنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان ډیری برخه له نیکه مرغه ځوانان تشکیلوي، دا یو ځانګړنه ده د نورو هیوادونو او دولتونو په پرتله د افغانستان. که څه هم یوازې دا مهمه نه ده چې ځوانان شته، دا هم مهمه ده چې ځوانان په څه ډول دي، څه کوي او څه ډول هغه د رواني هغه وضعیت درلودونکي دي. که چیرې موږ دا چې ځوانان ولرو چې هغوی پیدا کار زمینه نه مساعده شوي دي، اقتصادي ستونزو له امله تر فشار لاندې وي او له ډېریو نورو ګواښونو سره مخ وي، نو هغه د هغه لپاره یو دولت هغه ځواک ډېر ارزښتمن نه شي تعمیدلی. بله، په اړخ ته چې موږ باید اشاره وکړو، د تاسې د پښتنې پر اساس چې په دولت کې او یا هم په ځینو نورو څانګو کې سکتورونو کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده. که څه هم حکومت ته موږ وګورو ډېرې په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې لري، خو دغه برخه یې که چېرې موږ وګورو تر ډېره بریده په دولتي حکومتي ادارو کې ځوانانو ته برخه ورکول په نظر کې نیول شوي دي. د ډېری برخو مشران، لیډران او یا هم په نوره کچه ځوانان په دندو ګمارل شوي دي او هغوی ته د کار زمینه ورته مساعده شوې ده. خو که چېرې موږ په ټوله کې وګورو، هغه هم د ټولو ځوانانو لپاره نه ده، هغه زمینه به مساعده یې هغو ته چې لوستي دي. خو هغه که چېرې موږ وګورو، زموږ د هېواد ډېری برخه له بده مرغه نالوستې ده، هغوی ته هغه شرایط چې هغوی ته د اقتصادي اړخه لکه د هېواد د اقتصادي رغونې پر بنسټ باندې د هغوی ته کارونه ورکړل شي، هغوی ته د شغل زمینه مساعده شي نشته، او همدا لامل دی چې هغوی کډوالۍ ته او یا هم د هېواد پرېښودو ته اړ کېږي. بل خبر دا چې ځوانانو ته د دولت لخوا، د حکومت لخوا باید ځینې نور ځانګړي ارزښتونه د باید هغه ورته مساعد شي، چې هغه نه یوازې په پلازمینه بلکې په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې باید د یو داسې پروګرامونو له لارې چې د ځوانانو د غوړېدنې، هغوی ته د هغوی د پرمختګ او هغوی ته د زده کړو د چمتو کولو لامل وګرځي، تر څو هېواد ته همدا اویا هم د 15 صدا او یهم سلنه په شاخوا کې موږ ځوانان لرو، هغوی داسې وروزو چې واقعا هیواد ته د خدمت کولو، د هیواد د پرمختګ او د سوکالۍ سبب وګرځي. نو دا چې هغوی ته نه هم د کار زمینه مساعده وي او نه هم هغوی داسې وکړي چې د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ سبب وګرځي، همداسې به همدا ځواک زموږ لپاره یو بېفایدې تمام شي.
مننه هله هدايه. ښاغلی کندیوال، ولی محمد کندیوال صاحب، دا راته وایي چې تاسو د کډوالو په برخه کې په افغانستان او په اروپا کې ریسرچ کوئ، د دغه څېړنو هغه عمده او غوښنه برخه څه جوړوي، په کومو برخو کې تاسو فعالیت کوي او کومې دوسیې ډېرې مهمې دي چې تاسو یې څېړئ؟
مننه ډېره زیاته. ما خو ښایسته موده وشوله په دې برخه کې هغه نمونه یا هغه موضوعات چې ما ورباندې تر ډېره حده پورې کار کړی دی، مثال د کډوالۍ حکومتولي وه، یعنی معنا دا چې موږ نن ورځ د کډوالۍ د پاره څه رقم ته یوه حکومتي اداره پالیسي، یعنی په ټوله کې دغه حکومتولۍ برخه باندې ما کار کړی و. همدارنګه ځینې مسایل وو چې هغه د کډوالو سره یا رستنو شوو کډوالو سره مرستې وي، چې هغې کې څومره د دوی حیثیت خوندي پاتې شوی دی چې کومې مرستې کېږي. همدارنګه ځینې هغه وو چې مثال دغه کډوال چې کله په دې هیواد ترستنیږي دلته ورته څو رقم ته زمينه درته برابر شوې ده. نو تقریبا موضوعات چې ما ور باندې یا ځانته یا ګټ کار کړی دی هغه تر ډېره حده پورې د کډوالو ستونزو ته رسیدګي ده، هغه که په داخل کې ده، هغه که د باندې ده. په دې برخه کې بحث دا و چې افغان حکومت څه رقم ته یو پالیسي فریم ورک لري یا مثال کاری ده، طریقه څنګه ده، خپله ادارې وزارت یا نورې ادارې څومره همغږي لري، څومره ځواب ویونکي یعنی هغه ظرفیت یې څومره لري ځواب ویلو. نو تر ډېره حده پورې دغه موضوعاتو باندې
ښاغلی کنډیوال راپورونه داسې وایي چې جرمنی هغه هیواد دی چې ګڼ افغانان په دې وروستیو کې ورته کډه شوي دي، پناه یې پکې اخیستې ده. له ډلې دا هیواد په اروپا کې لوغو هیوادونو دی چې بیرته یې ګڼ شمېر افغانان راستولي دي، یعنی یو زیات شمېر نږدې زر تنه افغانان په څلور دېرشو یا دېرشو ډلګیو کې بیرته افغانستان ته رالیږل شوي دي یا راډیپورټ شوي دي، چې په افغانستان کې ورته د راشړلو استلام کاریږي او نور مسایل. دغه ځوانان په اکثر ځینو کې چې ما لیدلی دي یا د راپورونو په حساب باندې چې موږ کتلی دي، دوی اکثر ډیر بې زړه شوي وي، اکثر د دوی روحي او رواني وضعیت ښه نه وي، نه غواړي چې له ډیرو خلکو سره خبرې وکړي، داسې فکر کوي چې دوی ماته خوړلې ده. په اکثرو ځایونو کې دوی بیرته غواړي چې لاړ شي یا له ډیرو سختیو سره مخ کیږي، په کور دننه هم له ګڼو خلکو سره دوی روابط بیرته نشي ساتلی په هغه شکل باندې چې دوی پخوا وو، په هغه شکل باندې دوی نه پاتې کیږي. د دې علت څه دی او څومره د دغې برخې ته پام شوی دی چې دوی د دوی سپورټ بیرته شي او دوی که نزی یا زړه نه غواړي نو بیرته په ټولنه کې هماغه فعال شخص پاتې شي چې پخوا وو یا حداقل یو نوی ژوند پیل کړي، یعنی په دې برخه کې کار شوی که څنګه؟
اوله خبره خدا ده چې رښتیا هم په 2015 کې چې افغانانو اروپا ته مخه وکړله، ډیری د جرمني خواته ولاړل. دغه مهال زه خپل عمل ته په جرمني کې وم. ما ته ښکاري د ننه کیسه په جرمني کې دا و چې څنګه افغان کډوال په بیلابیلو ولایتونو کې د هغوی په حساب تنظیم شي او خوندي شي. مګر دا بحث په افغانستان ته چې کله زه د افغانستان د احوال نه خبر شوم، دلته ما ته ښکاري چې احوال دا و چې دا مهال جرمني غواړي، نه پوهېږم جرمني هیواد چې یو تعداد یا دومره اندازې پورې مهاجرین تر یو کاله پورې واخلي. نو یو وارې بیروبار شو، منډې شولې، هر سړي فکر کوو چې همدا یو کال دی جرمني ته ځان ورسوم، کال وروسته مې بیا نه قبلوي. او ما ته ښکاري چې په دې برخه کې ډېر لاس داسې ډېر کره شواهد به نه وي، خو داسې هغه علایم او دغه داسې دي چې په دې کې ډېر لاس خپله د قاچاقبرانو وو چې دا خبره دلته خوره کړې وه، او ډېری خلک په قرضونو باندې او په سودونو باندې حتی پیسې راواخیستلې. فکر یې کوو چې همدای کال دی که زه یې جرمني ته ورسېږي نو کار به یې جوړ شي. نو دغسې یو حالت و. دا خلک چې هلته لاړ شي دا ځوانان هغه هلته لاره کې هلته د ډېرو سختو حالتونو سره مخ شي، مرګونه وویني، سختیانې وویني. دا طبعا په روان باندې تاثیر لري. او بیرته چې کله هغلته دوی خپله دوسیه وړاندې کوي، نو په اروپا کې خو که څوک غواړي چې کډوال شي هلته هلته استوګنه استوګنځای پیدا کړي، یعنی هلته قبولي په ساده اصطلاح واخلي، نو هغه خو باید خپل هغه تهدید چې د ده ته متوجه دی د ژوند ته، یا د ژبې په لحاظ، یا د مذهب په لحاظ، یا د فکر په لحاظ، دا باید اثبات کړي. اکثریت یا ډیری ځوانان دغه نشي ثابتولی. چې کله یې نشي ثابتولی هغلته د اروپایي هیوادونو قوانین هغوی ته وایي چې دا سړی اوس د مهاجرینو په کټګورۍ کې نه دی. کله چې د مهاجر په کټګورۍ کې نه رسي نو د زده په اړه تصمیم نیول کېږي چې دا بیرته هیواد ته ولېږئ چې موږ به دا هماغه ډیپورټیز وایي چې تاسو یې وایئ.
کله چې دوی بیرته راستنیږي افغانستان ته دوی د یو عالم هیلو سره تللي وي. دوی پیسې په قرضونو راخستې وي، کورې خرڅ کړې وي، ځمکه یې خرڅه کړې وي، موټر زندگی چې څه لري هغه یې ورته خرڅ کړي وي. کله چې بیرته راستنیږي د دغه هیلې وژل شوي وي، د تاوان هم شوی وي. هغه توقعات چې کورنۍ د ده دپاره لري یا د ده د تګ نه یې لري، هغه ټول د خاورو سره خاورې شوي وي. اکثریت یې فکر کوي چې ګنې ده نه یوازې خپل آینده خرابه کړله، ده نه یوازې خپل ژوند برباد او تباه کړلو سختي وګاللې، بلکې د خپلې کورنۍ په وړاندې ځان یو رقم ته خجالت احساس کوي. فکر کوي چې کورنۍ چې کوم تاوان راغو دا د ما د لاسه وشو. دغه حالت کې دوی ځان ډیر ملامته ګڼي، په همدې خاطر کوشش کوي چې ګوښه واوسي، په همدې خاطر کوشش کوي چې څوک ورته خدای نه خواسته
مننه کنډیوال صاحب. تاسو بیا راشو هیله هدایي
نقطه زیاتوم. مهرباني سره فقط یو نقطه، موږ د ادغام په اړه باندې یو بحث لرو. کله چې کډوال رستنیږي نو د هغې لپاره د ادغام یو بحث لرو چې څنګه په ټولنه کې بیرته مدغم کړو. انټیګریشن یا ری انټیګریشن اصطلاح ورته نړیوال کاروي. دغه د ادغام پروسه بدبختانه چې هغه څه چې په کار ده هغه څه نه ده، یعنی دا کس چې راستون شي هلته هم ډېر ځورېدلی وي، سختۍ هم لیدلی وي. بیرته ورته موږ دننه په هیواد کې د ده د هیلو دپاره څه نه لرو. دغه د ادغام پروسه د موږ ډېر ستونزې لري او د ده کوم فکر چې دی هغې نه ډېر لرې دي، نو دی نورم بله ضربه ویني.
مننه تاسو ته به بیا هم راشو. هیله هدایي، تاسو دا راته ووایئ چې د یوې ځوانې په توګه باندې څه نظر لرئ چې هغه کسان چې را ډیپورټ کېږي له هغوی سره باید څه ډول چلند وشي، د هغوی د روحي او رواني خنډونو یا هم ستونزو په اړه باندې څه کار باید وشي، یا داسې کوم کارونه شوي دي تر اوسه خصوصا د ځوانې طبقې لپاره؟ که څنګه
که هم هر هیواد کله چې ځوانان په ځانګړې توګه د میګریشن او یا هم کډوالۍ لاره نیسي، نو حتما د ستونزو له کبله او یا هم که څه هم که هغه اقتصادي وي، امنیتي، سیاسي او دې ته ورته نور مسایلو پر اساس هغه د مجبوري نه کډوالۍ غوره کوي. هغه د ثبات او انستیبل سچویشن چې په هغه هیواد کې شتون لري کډوالۍ ته مخه کوي. نو نړیوالې ټولنې او یا هم هغه هیوادونه چې هغوی کډوال مني، لکه واضح بېلګه جرمني په څیر هیوادونه دي، کله چې مهاجرین او یا هم کډوال هغو هیوادونو ته پناه وروړي او خپل هغه هیواد کډوال ترې غې کچ منلی شي، باید هغوی ته ډېر زمینی مساعد شي تر څو د هغوی د ژوند د نور او یا هم لا خرابېدو پر ځای د هغو په ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. هغوی ته د درس یا هم د زده کړې په برخه کې لارې هوارې شي، د هغوی ته کاري زمینه مساعده شي، او هغه د بشري حقونو له اړخه هغه حق او حقوق چې دی ترلاسه کوي په بشپړه توګه یې ورکړي، او د هغوی د ژوند د ښه کېدنې سبب وګرځي. نه دا چې هغوی د نورو هیوادونو چې خپل هغوی د اکسپټ کړي دي من حیث د یو کډوال، د هغوی سره داسې یو برخورد وشي تر څو د هغوی د وضعیت کې د مثبت بدلون پر ځای نور هم منفي اغیزې وکندي.
مننه کوم. حیران شینواری صاحب، تاسو ته براشو. تاسو په لندن کې اوسئ، ترغه مخکیم په جرمنی کې اوسېدلې. بریتانیا هم لوغ هیوادونه دی چې هغه کسان چې څو کلونه هلته تیر کړي وي هم بیرته ډیپورټ کوي، او په دې اړه باندې یو سخت پالیسی لري. ځینې داسې پیښې هم شوي دي چې هغه رسینزي شوي دي، خبرونه پې جوړ شوي دي، خو بیا هم دغه چاره روانه ده او تر اوسه پورې جدي دغسې مسله نه ده مطرح شوې چې باید دغه افغانان چې هلته اوسي دوباره ډیپورټ نه شي. ان تر دې چې ځینې ترجمانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کوي د غوی ویزې هم رد شوې دي، او دوی بیرته افغانستان ته تللي سره له دې چې ډیر وخت په برتانیا کې تیر کړی دی. په دې مسله باندې څومره هڅې کیږي چې د کډوالو مدافع ډلې په دې اړه باندې آیا کار کوي، که څنګه په برتانیا کې خصوصا او بیا په جرمني کې چې دغه افغانان چې ژوند ته خطر پېښوي دوی بیرته افغانستان ته ونه لیږي؟
مننه څنګه زه لومړی خبر شو جرمنی ته په جرمنی کې چې کله د جرمنی دولت دغه فیصله وکړه چې په یو ست د افغانان مبیرته خپل وطن ته لیږي دوی په دوی په دوو کټګوري وو ویشل یو هغه افغانان وو چې د دوی د پناهندګۍ درخواستونه په دریم ځل هم رد شوی وو دریم ځل دا سیدې چې اول ځل دوی درخواست د پناهندګۍ ورکوي انټرویو کې بیا کاغه قبول نسی بیا لومړی محکمې ته ځي بیا لومړی د پناهندګۍ محکمه ور باندې فیصله کوي چې بیا داغې نم نشي نو بیا دریم محکمې ته ځي چې دریم ځل هم درخواست رد شو د پناهندګۍ نو دا به بیرته خپل وطن ته استول کیږي په هغه شرط چې هویت ثابت وي په دویم د هویت ثابتولو مسله ډېر ستر مسله را پیدا شو په 2014 او په 2015 کلونو کې ډېری هغه افغان مهاجرین المان ته راغلل چې دوی په ایران کې کلونو راهیسې میشت وو تقریبا که زه ووایم چې 80% افغان مهاجرین په المان کې له ایران راغلل فامیلونه راغلل او ډېر خلک دوی ته غټ ستونزه دغه پیدا شوه چې دوی خپل هویت نسو ثابتولای په المان کې نو دغه هویت مسله ورته جوړه شو دریم د دویمې کټګورۍ نه یو برخه د هغه مهاجرینو و چې په المان کې جنایي جرمونه لرودل او د پولیسو سره نمونه ثبتول او حتی په زندانونو کې ول زندانونو بیرته خپل وطن ته ستنېدل بیا دوی ته د یو پروسس باندې کار وشو دی وینځوي د لارې او هغه پروسس وو چې په افغانستان کې به بیرته ورته د کار او د زده کړو زمينه برابر وي خو متاسفانه لکه څنګه چې کندیوال سه بوول دا پروسس او دا پروژه چې کوم انجوي سره لاسلیک او کنټراکټ شوی وو د افغان حکومت د چتر د لاندې اداره کېدل او دا وی ورته بررسی کوله هغه سونه شو لکه څنګه چې د کډوالو ته مواه ته دلته ورسره لاده نغدي مرستو ژمنې هم کېدلې چې په افغانستان کې ورته بیا ونه رسیدي دلته په لندن کې تاسو مرحبا ده چې زه معلومات لرم ډیری افغانان بلکې د سلونه په سلو کې به څولېخ یا 50% افغانان ژوند بیل اسناد کوي ټول ژوند کوي دوی کې د کم عمره ځوانانو چې عمر یې 13 کالو نه کم ده هغه ته دولت باقاعده حقوق ورکوي او رسی کوي د پنندګۍ درخواستونه اخیستل کیږي ډېرې منل کیږي او ډېرې هم نه منل کیږي او یو لړ هغه ځوانان دي چې هغه لکلونو را دي خو دلته په لندن کې بیا په برتانیا کې میشت دي او دوی نه د پنندګۍ درخواست ورکړي دي او نه کوم اسناد لري او نه هویت ثابت دي نو دوی چې ونی ولسی دوی د بیرته خپل وطن ته لګل کیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې د برتانیا دولت د ماجرینو پالیسی چې لړې وخت ښکارا ده او معلومه ده خو سره لدی هم بیا هم ډېری افغانان کوشش کوي چې دلته راشي او لډې ستونزو کړهونه سره مخ کیږي بل دلته
دغه یو زما بل پوښتنه دا و چې دا تر یو هدا پوری تاسو تشریح کړل دا چې په جرمنی کې اوس دغه ستونزه ډیره را مطرح شوې ده خپل جرمنی اژانسونه هم په دې اړه باندې تحقیقي راپورونه لیکلي دي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو سره چلند متفاوت دی البته هغه کډوال چې له سوریې راځي یا په نغښتون کې له نورې وادو راځي لاغوي سره یو چلند کیږي او هغه چې افغانان راځي لاغوي سره بل چلند کیږي آیا دا وضاحت له جرمنی چارواکو سره نشته چې افغانستان کې هم جنگ جګړې روانې دي باید دغه لومړیتوب لمینځه یوسي او کډوال کله هر ځای راځي په یو سترګ ورته وګوري که څنګه
ستونزه دلته دا ده چې دلته ډیری افغانان ځوانان چې خپلې په جرمني کې لیکو لوست کړي دي زده کړې کړې دي په دندو ګمارل شوې دي او انزما په شمول چې دوی ځینې قضې وڅېړي د ماجر سره د ماجرین سره خبرې وکړي او د خپل هویت په اړه کې ورته په هواي ورکی چې دوی باید خپل هویت ورته ثابت کړي ما مخکې دا یادونه وکړه چې په روسټیو کلونو کې د افغانستان د افغان په نوم باندې ډېری پاکستان د پاکستان میشتي ځوانان او ماجرین
هم المان ته راغل چې هغوی ته بیا وروسته د خپل هویت په ثابتولو کې ستونزه پیدا شوه. همداسې د دې تر څنګ د ایران ډېری زیات ماجر راغلل او دلته یې بیا د خپل هویت ثابتولو کې ورته ستونزه پیدا شوه. په دغه مشاهده کې وګورو برخه ته کې وګورو چلنې ور سره بالکل توفیر کې وی او هغه پدې باندې چې دوی البته د افغان د نوم نه استفاده کړی ده. دا هغه مشکلات وو چې د رستو کلونو کې ور سره د المان دولت مخ شو او کڅوم زما په شمول ډیرو افغانانو مبارزه وکړه چې دوی افغانان دي او ته جنگ جوړو لامل خپل هیواد له کلونو راځي وتلی یادونه باید کوم. مخکې ما دا خبره وکړه چلن خاص کر د المان دولت ټولو ته یو شان دی. البته دا هر شا په خپل شخصیت پورې لري. ډېرې ځوانان داسې دي خپلو کارونو باندې بوختي په زده کړو باندې بوختي هغوی ته د المان د وګړي په حیث کتل کېږي او ډېری داسې دي چې جنایي جرمونه کوي. د دولت د مهاجرینو دپاره چې کومه پالیسي ده په هغې سر نه خلاصوي، لکه ژبه زده کول دي، ښوونځي ته تلل دي، مسلکي زده کړې کول دي، د دې هر څه نه سرغړونه کوي. نو لازمه خبره ده چې دولت
مننه کوم. یو اوریدونکی موږ پخوا مخکې راخیستې او په خط کې د کریډیټونه هم مصرف شول. مهرباني وکړئ ډیر وخت منتظر وئ. تاسو له کوم ځای زنګ راوالې څوک یاستئ؟
یو سوال لرم هغه دا چې کوم کسان چې بیرته راستول کیږي افغانستان ته، هغوی سره د دولت دفعه دولت یا المان یا جرمني
مننه د دوی پوښتنه. که څه هم چې مخکې زموږ میلمه ښاغلي کنډیوال صاحب په یو شکل باندې ځواب کړل، دا چې په هغه کډوال چې راستنیږي له هغوی سره ځینې د مرستو ژمنې شوي دي، ځینو ممکن دغه مرستې ترلاسه کړي وي چې په کارونو باندې بوختیاوي دي، البته هغه چې کارونه کولی شي او ځینو نورو سره د دوباره ادغام پروسه تطبیقیږي چې هغوی ته د کارونو په برخه کې زمینې برابرې شي. په دې اړه باندې به نور اوریدونکي هم کڅ نظر ولري، د غوي زنګونه برا واخلو. خو اوس به برته ورشو خغلی کنډیوال ته. کنډیوال صاحب، دغه مسله که بیا هم لږ څه توضیح کړئ چې آیا داسې خو به نه وي چې ټول دغه ژمنې چې ورسره کیږي هغه نه پر ځای کیږي؟ آیا کله کله داسې مثالونه هم شته چې ژمنې پر ځای شوي دي، هغه کډوال چې هغوی بیرته راستنه شوي دي هغوی ته مرستې کیږي که څنګه؟
دسی هغه کډوال چې د اروپا نه رسنیږي توپیر کوي د هغه کډوالو سره چې د ګاونډ نه رسنیږي، یعنی د ایران او پاکستان نه. ایران او پاکستان نه چې رسنیږي هغوی که اسناد ولري هغو مهاجرینو ته د سر د خانه رسیدګي کېږي. هغه د سړي په سر یعنی کس په سر باندې ټاکلي روپۍ دي هغه ورته ورکول کېږي. هغه کډوال چې اسناد نه لري او د ګاونډي هېوادونو نه رسنیږي هغه د IOM یا د نړیوالې کډوالۍ نړیوالې ادارې د خانه غوته سره یو څه کومک کېږي. او هغه کډوال چې د اروپا نه رستنېږي د ډیپوټیز په نوم باندې ماته ښکاري چې خصوصا دغه کال چې و چې کورونا پکې راغله په زرګونو داسې خلک شته چې لیستونه یې جوړ شوي مګر هېڅ مرسته ورسره نه ده شوې. په زرګونو په تېر کې یو څه کومک شوی و، یو څه د هماغه مربوطه هیواد د خانه ورته یو څه پیسې چې هغه څوک چې راستنېدل هغو ته د بېلابېلو طریقو نه ورکړل شوي وي. اما هغه روپۍ هم که تاسو مقایسه کوي د هغه تاوان سره چې دغه ځوان کړی دی او تر هغې زه تللی ډېر توپیر لري. او د ما هغه دایوي تر هغه حده چې ما څومره خلکو سره خبرې کړي دي ما ته خو داسې ښکاري چې دام لکه څنګه چې په اروپا کې د هر افغان کډوال کیس بای کیس یعنی یو هر کس بیل بیل کیس ارزول کیږي تحلیلیږي، ښه دا ده چې د دوی تاوان هم همدغسې د هغه بشر دوستانه دغه له مخې وارزول شي. او دا اوس په داسې یو حساب دی، مثال وایي یو هیواد رستانه شوي کډوال ته وایي زه 500 یا 800 یا 1000 ډالر ورته ورکوي. اوس دا معلومات نشته چې دغه سړی کله تللو ښه راستون شو هلته ونه توانېدو چې خپل هغه وړاندې شوې دوسیه په اسنادو ثابته کړي سپورټ کړي بالاخره درې محکمو نه د رد شو اوس راستنېږي هېواد ته. نو لږ تر لږه که د منګه همدغه هېوادونه که د افغانانو سره د خواخوږۍ له مخې د انساني همدردۍ له مخې دام وسنجوي چې دغه ځوان تاوان څومره شوی و. نو ما ته ښکاري دا به ډېره ادغام په پروسه کې به دا ډېره
مرسته
اوس چې دی اوس خو یا لږو ته ورکړل شوي دي او څه چې ورکړل شوي هغه هم
ډیره مننه کوم ستاسو له ګډون ښاغلی کنډیوال. په آخر کې به ستاسو لنډ پیغام بیا واورو خو اوس به ورشو هیله هدایي ته چې د دوی وروستۍ خبرې هم واورو. هیله مهرباني وکړئ.
د ما وروستی پیغام نه یوازې ځوانانو او بلکې حکومت ته دی چې دا ځوانان چې د افغانستان یوه ډېره ارزښتمنه سرمایه ده باید په اساسي او بنسټیزه توګه باندې په ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه پرې وکړي، د هغوی د ته داسې زمینه مساعده کړي تر څو هغه د کډوالۍ پر ځای باندې په هېواد کې د پاتې کېدو او خپل هېواد ته د پرمختګ جوګه وګرځي. او نه یوازې حکومت ته بلکې خپل ځوانان که په حکومت 50% مسؤول یې د هغه نه زیات خپل ځوانان مسؤول دي تر څو د خپلو شخصي او ذاتي ارزښتونو او یا هم وړتیاو په لوړولو سره د هېواد د پرمختګ د هېواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي، خپلو زده کړو ته پاملرنه وکړي، نه دا چې په ترهګریزو بریدونو کې ونډه واخلي د هېوادوالو د درد او غم سبب وګرځي، بلکې د هغوی د خوشحاله راتلونکي یوه واضح بېلګه ټول ملت ته اوسي.
ډېره مننه کوم ښاغلی حیران شین واره که تاسو هم لنډې خبرې په آخر کې راته وکړئ لطف به مو وي.
مننه زه سر زما به هم دغه لنډ پیغام ځوانانو ته ویشي په ځای د دې چې دوی دلته اروپا ته راشي او په ځان مصرف وکړي او تکلیفونو له کړاوونو را تیر شي، دغه پیسې دې په خپل وطن کې د خپل په خپل کاروبار په خپل تعلیم باندې ورسوي، ځان ته دې رسیدګي وکوي او په خپل وطن باندې دې میش شي او کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې ځان ته د ژوند یو ښه اسانه چاره برابر کړي. او د دولت نه مې یوه هیله دا ده چې ځوانې طبقې ته خاص توجه وکړي او د سالم رقابت په ارزښت یې وپوهوي. او لکه څنګه چې په دې کې مخکې هیلي خورم یادونه وکړه چې ډیری کار شوی دی او خوشبختانه چې شوی هم دی، مونږ یې ګورو هم، خو لا زیات کار په کار دی، لا زیاته توجه په کار ده. او د افغانستان دولت د تورو چارواکو چې په دې کې لاس لري او اوس یو توانې رسیږي، هیله مې دغه ده چې ځوانې طبقې ته لاس ورکړي او د ژوند په ټولو امکاناتو یې وپوهوي او تعلیم ته یې وهڅوي. مننه
کوم ښاغلی کنډیوال. اوس یو نیمه دقه وخت لرو، تاسو هم که خپل لنډ پیغام لطفا له موږ سره شریکه ورسته.
مننه سنګ دي صاحب. دما پیغام خو لومړی ځوانانو ته دا دی چې د دنیا په هیڅ ګوټ کې ځوانان د ډوډۍ په ساده استعلان نشته، که هر ځای ته لاړ شئ تر دې څو چنده سختۍ سره مخ کیږئ. هغه سختی هغه د مرګ د منل په ځای باندې که چېرته په خپل وطن کې زده کړه وکړي، یوه بهرنۍ ژبه زده کړي، تاسو کولی شئ چې د سکالرشپ لارې د دنیا هر ګوټ ته لاړ شئ. نن ورځ چې په انټرنیټ کې تاسو کله یو فورم ډکوئ د سکالرشپ دپاره، نو اول نوم به د افغانستان پکې رسي. نو که تاسو یوه ژبه زده کړله که تاسو په ډېرې اسانۍ کولی شئ چې زده کړو ته لاړ شئ، په عزت لاړ شئ. او دویمه خبره د حکومت دپاره مشخص دی، وزارت د کډوالو چارو وزارت لپاره هغه دا ده چې دوی یوه قوي طریقه کار د بهرنیو چارو وزارت سره یو ځای جوړ کړي، ځکه نن موږ په 70 هېوادونو کې کډوال لرو چې هم هلته او هم په داخل کې ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره مننه کوم تاسو د ځوان فکر پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې ولی محمد کندیوال، هیله هدایی او حیران شینواری برخه اخیستې وه. د زموږ میلمانو اوریدونکو هم زنګونه راووهل. په دغه پروګرام کې مو په دې خبرې وکړې چې ځوانان ولې له افغانستان اوزي، په بهر کې څه ډول چلند ورسره کیږي، او هغه چې بیرته هیواد ته راستنیږي له هغوی سره څه ډول چلند کیږي، او څه خدمات ورته برابر شوي یا هم برابرېږي. سید قادر جرالوف تخنیکي چارې مخته وړلې.